द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وائس اف امریکا ریڈیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2023 کال د جنوري 20مه ده چې د کاپیان شیل د 2مه سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سارا کینی می په کابل کې د سارا ته او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمه د ماخوستان لسنی می بجی دي ز احمد فواد لامی د 3 ساعته سارانه خبرونه په ورسته خبری برخه کې تاسو خور وایم لمړی هم سرټکی افغانستان کې د تشدد د کمیدو پایل زرای وای چې د طالبانو او امریکایانو په توافق به صد د سبا په افغانستان کې د یوې هفتې لپاره د تشدد کمیدل پایل شي بل اړخته د طالبانو نائب مشر سراج الدین حقانی ویلي چې له امریکا سره د طالبانو لوزنامه به ډیر زر امضا شي په شمال کې د ترکیه او روس ترمنځ تاوتریخوالی زور اخیستی دی د ترکیې عسکر د روس په بمباری کې وژل شوی او ترکیې عسکرو پر شامی ځواکونو حمله کړې دي او په چین کې د کرونا وایرس د نویو پیښو د شمیرو کمیدل د صحت نړیواله ادارې د چین لخوا اعلان شو یو شمیرو ته خوشبینه دی بل په لور کرونا وایرس په ایران کې خلک وارخطا کړي دي او سمبش پر خبرونه زرای او امریکا غاک ته ویلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې د دستخطې په درشل کې افغانستان کې د تشدد کمیدل به سر له خالی یا شنبه ورځ یعنی سر له سبا پیل شي امریکایي چارواکي دا هم وایي چې د تشدد د کمیدو تړون کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د پوهاوی او معلومات شریکولو یوه طریقه هم موجوده وي څو په دې امتحاني موده کې د غلطو پوځي انګیرونو مخه ونیول شي په دې موده کې به چې اوه ورځې ده امریکایي قواوې د افغان ځواکونو روزلو او ورسره مشوره کولو ته دوام ورکړي او همدارزه ترهګرۍ ضد عملیات به هم جاري ساتي امریکا طالبان یوه یاغي ډله ګڼي خو د ترهګر په سترګه ورته نه ګوري بل په نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې چې ویل کېږي د طالبانو د نایب مشر او د حقانی شبکې د مخکښ سراج الدین حقانی ده په دې لیکنه کې د سراج الدین حقانی له قوله ویل شوي چې طالبان د سولې د لوزنامې پر ټولو ژمنو ولاړ دي حقانی په خپل د ځانمرګ بریدونو په تنظیمولو او د ګڼ شمیر امریکایي او افغان ځواکونو په وژلو تورن دی ویلي چې له امریکا سره به د هغوی لوزنامه ډیر زر دستخط شي په شام کې د هوایی حملو له امله د دوو ترکی عسکر وژل کېدل د انقره او مسکو ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړی دی د ترکیې د دفاع وزارت ویلي چې دا هوایی حمله د شام په ادلب ولایت کې شوی او ورپسې ترکی ځواکونو د شام د حکومتي ځواکونو مورچلونه ټانکونه او توپونه ویشتي دي شامی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو د روس دفاع وزارت ویلي چې په ادلب کې روسی جهازونو پر یاغیانو حمله کړې دي روس چې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي پر ترکیې تور لګولی چې ګنې په شام کې د ترهګرو سره مرسته کوي په وروستیو څو هفتو کې ترکیې خپل یو زیات شمیر پوځیان او وسلې د شام په ادلب ولایت کې ځای پر ځای کړي دي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د زیارت په ورځ په سعودي عرب کې د هغه ملک له باچا ملک سلمان او ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل په دې لیدنو کتنو کې ښاغلی پامپیو د سعودي عرب له مشرانو سره په خلیج فارس کې پر مشترکو امنیتي ګټو او د ایران لخوا پر ګواښونو خبرې وکړې د امریکا خارجه وزیر وروسته بیا د شاهزاده سلطان پوځي اډې ته ولاړ چېرته چې د امریکا جنگي جهازونه او عسکر دیره دي پامپیو وویل چې په سعودي عرب کې د امریکایي ځواکونو شتون د ایران د خطرو په وړاندې درېدل دي په همدې حال کې امریکا د زیارت یا پنځمې په ورځ پر 5 ایرانیانو په دې تور پابندۍ ولګولې چې ګنې هغوی د ایران پارلماني انتخاباتو ته کاندیدان ارزولي وو او په غرضونه کې زرګونه کسان چې ډیری یې میانه راول انتخاباتو کې له درېدو منع شول تاسو د دې سات خبرونه له ویو ای ډي ونهاورئ چین وایي چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د نویو پیښو شمیر راټیټ شوی دی او په تیرو 20 ورځو کې دومره لږ نوي کیسونه مخې ته نو راغلي د چین د شمیرو تر مخه د چهارشنبه یا شروع په ورځ په هغه ملک کې د کرونا وایرس یوازې 304 نوي تصدیق شوي نوي پیښې مخې ته راغلي د صحت د نړیوالې ادارې مشر د زیارت په ورځ وویل چې د چین لخوا اعلان شویو د کرونا وایرس نویو شمیرو ته خوشبینه دی ځکه څرګندوي چې د کرونا وایرس د نویو پیښو شمیر مخ پر کمیدو دی خو هغه خبرداری ورکړ چې د کرونا وایرس پر ضد کوششونه باید له پامه ونه غورځول شي د کورونا وایرس د ناروغۍ لامل تر اوسه ټول ټال څه باندې 2000 کسان مړه شوي دي. په دې ورځو کې په ایران کې هم د کورونا وایرس لامل دوه کسانو د مړینې خبر ورکړ شو. د افغانستان د صحت وزیر دا د خطر نښه بللې او په یو بیړنۍ غونډې کې چارواکو ته ویلي چې د ایران او افغانستان پر ګډه پوله دې نظر وساتي. او روسي خبر دا چې یو وسلوال کس چې د شروع یا چهارشنبه په ماښام په جرمني کې د دوه بارونو یا میخانو دننه پر خلکو ډزې وکړې او نه تنه ووژل، اوس پولیس وایي چې هغه ډیر یو نسل پرسته ذهنیت درلود. ټول هغه کسان چې د ووژل هم په خټه جرمنان نه وو. دغه بریدګر او مور یې وروسته په خپل کور کې مړه پیدا شول. د وسلوال بریدګر له کوره څلیرویشت مخه لیکنه هم لاسته راغلې چې معلومیږي هغه د ګڼ شمېر ملکونو له وګړو نه کرکه کوله. درې څلوېښت کلن توبیاس مخکې له دې چې خلک ووژني لیکلي وو د یو شمېر هیوادونو خلک باید بیخي د ځمکې له مخې ورک کړی شي، چې په دې هیوادونو کې افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکیه او ګڼ شمېر نور ملکونه هم شامل وو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا هم خراغلی دا بیوی ډیوا ده او سمراتو تفصیلی ریپورټونو ته. زرایی وایي چې د طالبانو او امریکایانو په توافق به سر له سبا یعنی د خالی شنبه په ورځ په افغانستان کې د یوې هفتې دپاره د تشدد د کمیدو دوره پیل شي. بل اړخ ته د طالبانو نایب مشر سراج الدین حقانی ته منصوب یو خط د نیویارک ټایمز په ورځپاڼې کې خپور شوی چې پکې راغلی له امریکا سره د طالبانو لوزنامه به ډیر زر امضا شي. نور جزئیات د نصیر کاکړ پر رپورټ کې واوري.
امریکایي چارواکي وایي د معلوماتو د شریکولو میکانیزم به دا ډول وي څنګه چې په شام کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ دی، چې مقصد یې یوې خواته د واشنگټن او ملګرو ځواکونو او بلې خواته د روسي او شامي ځواکونو ترمنځ د غیر محفوظه پوجی پیشو مخنیول دی. بلابیلو چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د تشدد د کموالي لوزنامه شایي چې د شنبه پر ورځ لاسلیک سي. د امریکا د دفاع یو اعلی چارواکي ویلي امریکایي پوج به د ځان د دفاع لپاره برلاسی وي او د ترګرۍ ضد عملیاتو ته به دوام ورکوي او دا ډول به د لوزنامې په موده کې به افغان ځواکونو ته د مشورې او تربیې چارې جاري ساتي. د طالبانو سرچینو ویلي که چیرې دا لوزنامه پر ځای پاتې سي نو د تړون د لاسلیک دستوره به د فروری د میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره سي. پاکستانی چارواکي وایي دغه دستوري کې د ګډون لپاره د پاکستان، روسیې او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکول سوې ده. امریکایي چارواکي وایي په تشدد کې د کموالي د عریضي لوزنامې په کامیابۍ سره عملي کېدل به د سولې یو جامع تړون ته لاره هواره کړي چې له لورې به یې د امریکا دغه اوږده جګړه ختمه سي او ځینې امریکایي عسکر به له افغانستان څخه بیرته خپل وطن ته ستانه کړل سي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به بین الافغاني مذاکرات امکان دی چې د تشدد د کموالي لوزنامې وروسته پیل سي. په افغانستان کې له جګړې څخه تر 2400 زیات امریکایي عسکر وژل سوي او نږدې $1 تریلیون لګښت ورباندې راغلی دی. بلې خوا د امریکا مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پنجشنبه پر ورځ د طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی له خولې لیکلي چې طالبان د سولې پرېکړه لیکې ټولو هوکړو ته ژمن دی. حقانی چې پخپله د انتحاري بریدونو په مشرۍ او د بلواګرو په روزلو تورن دی ویلي دغه اوږدې جګړه کې ټولو قرباني ورکړې ده. ټول له جګړې څخه ستړي دي. هغه زیاته کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو په مودې کې به خپلو وعدو ته په ژمن پاتې کېدو سره د یو او بل ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي او حتی کولی سي چې د همدغه ځایه یو بل سره په ګډه د کار کولو بنسټ کښیږدي. حقانی زیاته کړه وطنوال به مې ډیر زر د دغې تاریخي توافقنامې شاهدان اوسي. افغانان به د دغه تړون وروسته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شاهدان اوسي. په حقانی باندې یو بل تور د پاکستان د استخباراتي ادارو سره د نږدې اړیکو درلودلو دی، خو پاکستان بیا له حقانی یا حقانی شبکې سره د هر ډول اړیکو ردونه کوي. د امریکا حکومت په کال 2008 کې د سراج الدین حقانی پر سر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو خلاف د بریدونو په تور د 10 میلیون ډالرو جایزه ټاکلې و چې لا هم په خپل ځای پاتې ده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد مرستیاله میرمن مالی فیلد وایي د ولسمشر په توګه د غنی بیا ځلي ټاکل کېدل او له طالبانو سره د تشدد کمولو پر سر موافقې ته رسیدل دوه مهم پرمختګونه دي. میرمن مالی فیلد په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د سولې د مذاکراتو پر څرنګوالي، بریالیتوب او احتمالي ستونزو خبرې کړي چې ځینې برخې نسیم ستانیزی په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کړي.
سفیر مالی فیلد وویل په دې ویاړي چې له سفیر خلیلزاد سره د سولې په مذاکراتو او هڅو کې مرسته کوي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او سیاسي حل لاره تعقیب کړي.
First I want to say when this event was arranged
اول غړم په دوحه کې د تازه انکشافاتو په برخه کې خبري وکړم. په دې کې دا انکشاف شامل دی چې موږ له طالبانو سره د تشدد کموالي په برخه کې تفاهم ته ورسیدلو او تر دې وروسته به د سیاسي بهیر پړاو وي.
سفیر مالی فیلد وویل د سه شنبه په سهار په افغانستان کې یو تازه انکشاف ولیدل شو.
The Independent Election Commission of Afghanistan
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر غنی تر 50% زیاتې رایې ګټلې دي. په دې توګه د بیا ځلي انتخاباتو مخه ونیول شوه.
سفیر مالی فیلد وویل چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارزافیر، سفیر راس ویلسن او سفیر خلیلزاد دواړو د افغانستان له سیاسي مشرانو سره خبرې وکړلې. هغه زیاته کړله چې د انتخاباتو نتیجه په افغانانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. سفیر مالی فیلد د یو اس آی پی په غونډه کې وویل موږ په څرګنده د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې خپل پیاوړی ملاتړ بیا تصدیقوو.
مهمه دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون به د افغانستان د حکومت، طالبانو او د افغانستان د مهمو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره دروازه پرانیسي.
هغې زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی دي چې د یوې واقعي پخلاینې په لاره کې په آینده کې د ډیرو سختو خبرو لپاره اړتیا ده، خو په کار ده دا بهیر ډیر وخته پیل شوی وی. د سولې د انسټیټیوټ په غونډه کې د سفیر مالی فیلد په خبرو وروسته میشل فلورنای د امریکا د دفاع وزارت د پالیسیو برخې پخوانی مرستیالې، سټیفن جی هډلی د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار هم تبصرې وکړلې. ټولو ویناوالو او مبصرینو د ولسمشر غنی د مشرتوب او رهبری نقش د سولې د بهیر په بریالیتوب کې تر بل هر وخت زخ ډیر مهم او درن وباله چې افغانان سره متحد کړي او د سولې په لورې رهبری کړي.
ورسیږي نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې برخه. په دې برخه کې زموږ همکار تاسو ته په ګارډین ورځپاڼه کې د بلوچستان د کویله درنګونو د حالاتو په اړه کوم مضمون چپور شوی دی، تاسو ته وړاندیز لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان د کویلی په درنګونو کې وخت په وخت داسې افسوسناکې حادثې کیږي چې پکې یو شمیر مزدوران خپل سرونه بایلي. نن د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د بلوچستان د کویلی په درنګونو کې د مرګ د سوري لاندې د کارکونکو ماشومان او مزدورانو په موضوع د شامیر بلوچ او د هنا ایلس پیټرسن یو شریک تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د پاکستان د کویلی د درنګونو یتیمانان او غلامان مزدوران چا چې ټیکدار نه د وړاندې نه د اخیستو پیسو په سر ځانونه مجبورن مرګ ته تړلي دي. شامیر بلوچ او هنا ایلس پیټرسن د خپل شریک رپورت په شروع کې لیکي چې د بلوچستان د کویلی په درنګونو د مرګ فرشتې هر وخت ګرځي را ګرځي. د بلوچستان د کویلی د درنګونو په دغه سیمه کې په سور ترق ګرمۍ کې د کویلی مزدورانو د پاره دغه علاقه د کار په حساب د دنیا د سختو علاقو ځینی یو ده. د کویلی دغه مزدوران هر وخت د کویلی د درنګونو دننه د چاودنو کېدو، د زهرجن ګیس د خورېدو، د سا بندېدو او د درنګونو د دیوالونو د کېناستو غوندې حادثو کې مرګ سره مخ وي. رپورټ لیکي چې د قدرتي دولت نه ډکه بلوچستان صوبه کې کویلا په کال 1350 کې د پیرنګیانو په دور کې راوتې وه. پیرنګیانو د دغو درنګونو نه د راوتې کویلی نورو سیمو او خارج ته د رسولو دپاره ریلوې لاین وغځولو چې نن هم په چالو حالت کې موجود دی. نن سبا د کویلی صنعت یو لوی جدید صنعت کې بدل شوی دی. نن ورځ هم د بلوچستان په 50 ځایونو مچ، شارګ، دوکی، چملانګ او کویټه کې د کویلی 2.40 کروڑ ټنه کویلا موجود ده. د بلوچستان د درنګونو نه هر ورځ 15,000 ټنه کویلا راوخکې شي چې نرخ 14,000 روپۍ فی ټن مقرر دی. دین صوبایي حکومت 150 روپۍ فی ټن او وفاقي حکومت 1500 روپۍ فی ټن خپل ټیکس اخلي. دا شان د کویلی د صنعت نه د صوبې او د مرکز خزانو ته هم پریمانه رقمونه روان دي. اخبار لیکي چې دومره دروند صنعت لا د مزدورانو شمیر هم ډیر پکار دی. یوازې د مچ د کویلی په درنګونو کې د 10,000 نه تر 20,000 پورې مزدوران کار کوي. ماشومان مزدوران خو په ډیر لوی شمیر کې د درنګونو په خوشا کې مزدورۍ کې اخته دي. ګارډین اخبار خپل رپورټ کې بلوچستان سیمه کې د درنګونو د صنعت د یو څېړنکار د آصف قمبرانی د خلی لیکلي دي چې د بلوچستان د کویلی په قانونو کې کار کوونکي ټول مزدوران په اصل کې یتیمانان دي. د مثال په توګه د شارک د کویلی په کان کې د یو 15 کلن نور محمد مری نومي مزدور دا کار دی چې هغه د درنګ نه راویست شوي کویلی نه ګن ګری لرې کوي. دته د ورځې 300 روپۍ مزدوري ورکولې کېږي. نور محمد مری د ګارډین ته وویل چې زما پلار د کویلی د کان دننه په یو حادثه کې مړ شوی دی. اوس زما په کور کې زمانه سیوا د مزدورۍ خوارۍ څوک نارینه تن نشته. په دې سبب زه مجبوره یم چې د خپل کور د بندیانو د پاللو دپاره مزدوري وکم. اخبار لیکي چې د بلوچستان د کویلی په درنګونو کې کار کوونکو کم عمر ماشومانو سره د جنسي تشدد واقعات هم کیږي. ګارډین اخبار خپل رپورټ کې د پاکستان د درنګونو د مزدورانو د مرکزی فیډریشن په حواله لیکي چې پاکستان کې د کویلی په درنګونو کې هر کال 100 نه تر 200 پورې مزدوران مري، خو د ډیرو حادثو خبرونه نه خورېږي. ډیر مزدوران په درنګونو کې په غیر حفاظتي حالاتو کې د کار کولو له سببه د پړپوس یا د پیپرو په خطرناکو رنځونو اخته شي. دا رنځ د کویلی د ګردې تیرېدو له سببه مزدورانو ته لګي او علاج یې نه کیږي. د بلوچستان د کویلی د صنعت او پدې کې د کارکونکو بدقسمت مزدورانو ستونزه دا ده چې د کویلی د قانونو زیات مالکان یا ټیکداران د کراچۍ یا د لاهور سیټان یا نور مخورز کسان دي. دوی په کال 1950 او په کال 1960 کې د بلوچستان د کویلی د درنګونو ملکیتونه حاصل کړي دي. دوی په هیره هم د مزدورانو د حالت کتو لپاره د درنګونو سیمو ته ناراضي، دوی ته په کور ناست خپل آمدن رسولې کیږي. د بلوچستان د کویلی د درنګونو زیاتره مالکان سیاستدانان، جاګیرداران یا قبایلی سرداران دي. سیړنکار آصف قمبرانی وایي چې دا ټول مالکان په صوبایي او مرکزی حکومتونو کې په اهمو چوکو باندې ناست خلک دي.
کرالی دا ویو ایر دیو دا په شام کې د هوایی حملو لامل د دوو ترکی عسکرو وژل کېدل د انقره او مسکو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. روس چې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ دی پر ترکی تور لګوي چې ګنې په شام کې د ترهګرو ملاتړ کوي. په وروستیو څو هفتو کې ترکی خپل یو زیات شمیر پوځیان او وسلې د شام په ادلب ولایت کې ځای پر ځای کړي دي. جزئیات یې له مجاهد جواد نه په دې رپورټ کې واوري.
د سوریه په هوایی برید کې د دوو ترکی سرتیرو له وژل کېدو سره د ترکیه او روسیې ترمنځ فشارونه زیات شوي دي. ماسکاو چې د دمشق د حکومت ملاتړ کوي په انقره باندې تور لګوي چې په سوریه کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دغه وروستی تاوتریخوالی په داسې حال کې شوی چې د سوریه پر سر د شخړو د حل لپاره د ترکیه او روسیې ترمنځ ډیپلوماټیکې هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. د ترکیې د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په ادلب ایالت کې د سوریه د زیارت یا پنځشنبه د ورځې په هوایی برید کې دوه ترکی سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. په راپور کې دا نه دی راغلي چې څوک د دغه برید مسؤلیت لري، خو دومره یې ویلي دي چې په چټکۍ سره یې په غبرګون کې د سوریه د رژیم تر 500 زیاتو اهدافو باندې بریدونه شوي. د ترکی د ولسمشر د اړیکو مسؤل په خپل ټویټ کې نیغ په نیغه دمشق ته ګوته نیولې. دی وایي ترکی سرتیری په دمشق کې د سولې د رامنځته کولو او د بشري مرستو د تنظیمولو لپاره دي، خو د سوریې د رژیم لخوا وژل کېږي. دمشق تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روسیې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دوی هوایي ځواک په ادلب کې د ترکی پلوو یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کړي دي، خو نه ماسکو او نه هم انقریب په دې اړه نور معلومات ورکړي دي چې دغه هوایي بریدونه په ځانګړې توګه په کوم ځای کې شوي دي. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ترکی پلوو یاغیانو په ادلب کې یو شمېر بریدونه کړي دي تر څو د سوریې ځواکونه په شا وتنبوي. ترکی رسنیو ادعا کړې چې یاغیانو یو مهم کلی هم له سوریایي ځواکونو څخه نیولی دی. د تیرو څو اونیو په اوږدو کې ترکی په لویه شمېره کې پوځي وسایل او سرتیري په ادلب کې ګمارلي دي تر څو دمشق دې ته پرېنږدي چې د یاغیانو دا تر ټولو وروستی ځای هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د شروع یا چهارشنبې په ورځ خپل پارلماني ګوند ته وویل چې موږ به په ادلب کې د رژیم قبضه پای ته ورسوو. اردوان له دمشق څخه غواړي چې له ماسکو سره د 2013 کال د سوچي د تړون له مخې دي له ادلب څخه ووځي. انقره ویریږي که دمشق ادلب ونیسي نو له دې سره به کډوال د یوه سیلاب په څیر ترکیې ته واوړي. په انقره کې د منځني ختیځ د تخنیکي پوهنتون څخه د نړیوالو اړیکو پروفیسر حسین بعسی وایي، زه ډاډه یم چې اردوان به پوځي عملیات وکړي ځکه دې ته اړتیا لري چې د کډوالو مخنیوی وکړي. دا لویه مسله ده. دا ترکیې ته د 2 میلیونو کډوالو د ورتګ مسله ده. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د دوو ترکی سرتیرو له وژل کېدو څخه مخکې 13 نور ترکی سرتیري هم د دمشق لخوا وژل شوي دي. د نړیوالو اړیکو یو استاد سولې اوزل وایي، داسې ښکاري چې موږ د سوریې له پوځ سره په جګړه کې ورځ تر بلې لا پسې ښکېل کېږو. څوک نه پوهیږي چې بالاخره دا به څه پایله ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په سر کې په خپلو ټلیفوني خبرو کې په ادلب کې د اردوان له دریځ څخه ملاتړ کړی، که څه هم د انقرې او ترکیې اړیکې وروسته له هغې بېخونده شوې چې ترکیې له ماسکو سره ژورې اړیکې جوړې کړې. په هر صورت داسې راپورونه هم شته چې انقرې له امریکا څخه غوښتي دي چې د پیټریاټ توغندۍ او دفاعي سیستم دې ولګوي تر څو په ادلب کې ترکی ځواکونه له هوایي بریدونو څخه خوندي وي. د هغه نښه ګڼل کېږي چې انقره په سوریه کې د نورو جګړو لپاره ځان تیاروي.
بیا هم ښه راغلی د دې سات خبرونه له VOA ډیوه ریډیو نه اورئ. او اوس هم راځو یو بل تفصیلي رپورټ ته. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د زیارت په ورځ په سعودي عرب کې د ملک له پاچا ملک سلمان او ولی عهد شهزاده محمد ابن سلمان سره کتلی دي. په همدې حال کې امریکا د زیارت یا پنجشنبه په ورځ پر 5 ایرانیانو پابندۍ لګولې دي. دا چې دغه پابندۍ ولې لګولې دي او بل دا چې خارجه وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان کې نوټ څه کړی دي، د دې ټول تفصیلات به محمد عالمگیر په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کړي.
په خلیج کې امنیتي امور او د ایران لخوا جوړ خطراتو باندې خبرو لپاره د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د سعودي عرب بادشا سلمان او ولی عهد محمد بن سلمان سره ملاقاتونه کړي دي. خارجه وزیر په سعودي کې د ایران د جاریت مخه نیولو په خاطر موجود امریکني عسکرو اډې ته هم ورغلي چرته چې د امریکا 2500 پورې فوجیان پراته دي او مایک پمپیو د دوی کمانډر سره هم لیدلي. سعودي ته د روانېدل وړاندې امریکني مشر دا هم ویلي چې سعودي مشرانو سره به د بشري حقوقو او سعودي امریکني وګړو موضوعاتو خبرې کوي. ځینې امریکني سعودیان په ولی عهد د تنقید په تور په جیلونو کې پراته دي چې پکې بدر ال ابراهیم کوم چې لیکوال او ډاکټر دی او صالح الحیدر شامل دي. نور د سعودي او امریکا برغ شهریت لرونکي تنان لکه ډاکټر ولید فتاحی کوم چې د بډو رشوتونو مخنیوي په خاطر چلیدلی مهم رستو په کور باندې نظر بندي د سفری بندیزونو سره مخ دي. خبریالانو سره خپل خبرو کې د امریکا خارجه امور وزیر یا سیکرټری ویل، سعودي او امریکا ګډ مفادات لري او سعودي زموږ مهم ملګری دی، خو موږ به بیا هم د بشري حقوقو په موضوعاتو یو بل سره خبرې کوو. د سعودي په خبره شهزاده سلطان هوایی اډه باندې د امریکا F-15 ایګل هوایی جازونو یو سکواډرن ولاړ دی کوم چې په معمول سره د شام او عراق کې پروازونه یا کاروایان کوي. د سره د امریکا د پیټریاټ میزایلو دوه بیټری هم دغه ته نسب دي چې مقصد یې د ایران لخوا گزار شوی میزایلو په هوا کې مخنیوي کول دي. د امریکني خارجه وزیر ترمخه سعودي کې موجودګي د ایران د جرولو د پاره ده. سعودي او امریکا د تیر ګرمه په موسم کې د سعودي د تیلو په تنصیباتو برید پړه په ایران چوي، خو ایران دغه تورونه رد کړي او د دوی پلوي حوثی یاغیانو د یاد پیښې پړه منلې. یاغیانو ویل دغه کار یې د سعودي یمن کې د دوی پر ضد روانې فوجي کاروایۍ په جواب کې کړو. د زیارت پر ورځ خپلو خبرو کې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو یو وار بیا دا دریځ تکرار کړلو چې ایران د تیلو تنصیباتو برید پر شا لاس درلود، او وی ویل یو روغ مزغو والا کس به په دې کې شک ونه لري چې میزایل د کم خوانه گزار شوی. هغه زیاته کړه د دا رقم ځایونو حفاظت ضروری دی او موږ د وړاندې په پرتلا اوس ډیر تیار یو. سعودي او امریکا د ډیری مودې راهیسې د ډیر نږدې تعلق لري، خو کال 2018 کې په ترکی کې د خبریال جمال خاشقجي وجنې پر سر د دواړو ملګرو تعلقات خراب شوي وو. د امریکا په کانګرس کې د یمن جنگ پر سر په سعودي باندې ډیرې نیوکې هم کیږي، خو بیا سعودي د امریکني وسلو د ټولو غټ خریدار هم دی او د ولیعهد محمد بن سلمان د صدر ترامپ زوم او د منځني ختیځ لپاره ستر سلاکار جیرډ کوشنر سره نږدې تعلق هم دی. مایک پمپیو دا هم ویلي چې امریکا ایران سره مذاکراتو لپاره تیار ده، خو دې کار کې تادی نشته. هغه ویل په ایران د فشار کمپین دوام لري او دا یوازې اقتصادي مت کې نه، اولی سفارتي او د سفارت تلاري ایران یوازې کولو کمپین هم دی. د زیارت پر ورځ سعودي پایتخت ریاد کې د امریکا خارجه وزیر سعودي خزو کاروباریانو سره لیدلی. په دغه وخت امریکا لپاره د سعودي سفیره شاهزادګې ریما بنت بندر السعود هم موجوده وه. امریکایي مشر به د جمعې پر ورځ عمان ته ځي، د چا چې سعودي نه علاوه ایران سره هم نږدې اړیکې دي.
دا واشنگتن ڈی سی دی، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
چین وایي په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د نویو پیښو شمیر راټیټ شوی او په تیرو شلو ورځو کې دومره لږ نوي کیسونه مخې ته نه راغلي. د چین د شمیرو تر مخه د چهارشنبه شروع په ورځ په غمل کې د کرونا وایرس یوازې 340 نوي پیښې تصدیق شوې. نور جزئیات له نگین شانه واوري.
د چین د صحت ملي کمیشن یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې خبريالانو ته وویل چې په چین کې د وایرس خپرېدلو کې کمی راغلی دی. د چین د صحت کمیشن چارواکي می فینګ وویل چې د 19 فروری تر نیمې شپې پورې د چین د ټولو صوبو څخه 653 پیخي رپورټ شوی. د سخت ناروغ کسانو شمیره 1,340 شپېته، د روغ شوو کسانو مجموعي شمیره 14,000 سل، د مړو شویو کسانو مجموعي شمیره 2,113 او د وایرس د ناروغۍ مجموعي تصدیق شوی پیخي 1,500 رسیدلی. دا مهال 1,902 شکمن کیسونه رپورټ شوی. په ورته وخت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د چین د دې خبرې تایید کړې، خو د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډروس اډانوم غبروس ویلي چې دا د خوشبینۍ وخت نه دی، ځکه چې لا هم په ټوله نړۍ کې د ناروغۍ خپرېدو په اړه خطر شتون لري. بلخوا د چین د صحت قومي کمیشن ویلي چې د کورونا وایرس نه د شروع چهارشنبه د ورځې پوری لګ تر لګه 144 نور کسان مړ شوي دي، او د چین نه بهر په ایران او د جاپان په ساحل د سیلګرو په سمندري جهاز کې دوه کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي. په ایران کې د کورونا وایرس د لاسه د دوو کسانو د مړ کېدو سره د چین نه بهر په نورو ملکونو کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شمیره لګ تر لګه 110 ورسېدله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د ایران په قوم خار کې په دوه کسانو کې د کورونا وایرس پخلی د افغانستان لپاره د خطرې نښه ده، ځکه چې دغه هیواد د افغانستان سره اوږد سرحد لري او د دواړو ملکونو خلک د یو بل سره ډیر تګ راتګ کوي. د افغانستان د صحت وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایار وایس اف امریکا ته ویلي ایران په دوه کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق وروسته افغان حکومت د ملک ټولو متعلقه ادارو چارواکو سره یو بیړنۍ غونډه کړي چې د ایران نه افغانستان ته د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په یو پلان کار وکړي. نوموړی ویل افغانستان به په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ایران سره په پوله د خلکو څارنه او سکرینینګ زیاتوي. وحید الله مایار ویل تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس یو پیښه هم مخې ته نه ده راغلی. نوموړی ویل د چین په نسبت د ایران نه افغانستان ته د کورونا وایرس منتقل کېدو خطره زیاته ده. په پاکستان کې هغه پاکستانی طالب علمانو، میندو، پلرونو او خپلوانو په اسلام آباد کې د یو احتجاج په وخت د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی بچي د کورونا وایرس د مرکز ووهان ښار او د نورو چینایي ښارونو نه زر تر زره راوباسي او خپل وطن ته دې راستانه کړي. د پاکستان حکومت دریز لري چې دوی د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د چین نه خپل وګړي نه راولي او وایي هلته به د خپلو وګړو د دارو، درملو او نورو اسانتیاو خیال ساتي. چین تر اوسه پوری دا کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سخت کوششونه کوي. د کورونا په وایرس د اخته کېدو اولنې پیخه د دسمبر په میاشت کې د چین هوبې صوبې په ووهان ښار کې رامنځته شوې وه. دغه ښار تر اوسه پورې په مکمل توګه باندې د ملک د نورو برخو نه ځان کړی شوی او ووهان ښار ته د ګاډو تګ راتګ په مکمل توګه باندې بند کړی شوی.
د ویډیو قدرمنو اوریدونکو زموږ د غدری سات اخبارونه په همدې ځای پای ته ورسیده. الله مومن.